عقاب د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنی نازو اناتوخي په خپله د مرګ اصلي نیټه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږ شپېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده، او د هغې کوم اغیزې یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو مېرمنو ته پرېښي دي اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالېږي. نازو اناتوخي نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعري او لیکوالي په نامه سره یادېدل، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده، او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې شیدی وس هم پاتې دي، او نازو انا نوم وس هم د ټولو افغان مېرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي، او وس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پیژندل کیږي. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درانه زده کوونکي په دقت سره ولولي، او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هله من دیم درنو زده کوونکو، نن ورځ مو یو څه زده کړي واوسېږي. اوس هم دا هم زموږ ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هله من دیم چې خسته شوي به نه یاست. تر بل درس پورې د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله میومنی درنو زده کوونکو، هیله د چیرو غو جوړ وېستا وخت مو هم تر هنده مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ټول ته نن ورځ بیا هم لوست شر غلاست وایم. هیله د چې د لوستر د اخرنی شبو سره ملتیا وکي، او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو کټه وخنین. نن مو موضوع د احساساتو پیژندنه، د چې موږ خپل احساسات سره ولو پیژنو، او د خپل احساساتو پیژندل زموږ لپاره په عاطفي یا ذهني یا رواني روغتیا کې څومره ګټه لري، او د دې ترڅنګ دغه احساسات موږ سره ډول پیژندلای شو. پر همدغه موضوع باندې به وغږیږو، او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې موضوع مو د احساساتو پیژندنه ده. په لومړي سر کې راځو خپل احساسات پیژنو چې احساسات څه دي. احساسات د انسان د داخلي حالاتو یو ډیر طبیعي عکس العمل دی، یعنی هغه عکس العملونه دي چې هغه د داخلي حالاتو څخه وي، او دا احساسات یا دغه عکس العملونه چې دي هغه طبیعي دي په انسانانو کې، چې دغه همدغه خبرګونونه یا دغه عکس العملونه د مختلفو خلکو په وړاندې، د مختلفو پیښو په وړاندې، د مختلفو چاپیریالونو په وړاندې څرګندېږي. یعنی همدغه خبرګون یا دغه عکس العملونه چې د انسان د مختلفو پیښو، د مختلفو خلکو یا د مختلفو حالاتو یا چاپیریال په هکله یا په وړاندې دوی وړاندې کوي، همدغه احساسات دي. احساسات نو ویلی سو چې احساسات د انسان د داخلي حالاتو طبیعي عکس العملونه دي چې هغه د خلکو د پیښو یا چاپیریال په وړاندې څرګندېږي، او دغه عکس العملونه کېدای سي د خوشي په ډول وي، کېدای سي غوسه وي، کېدای سي خفګان اوسي، کېدای سي ویره، بیا هم نور مختلف شکلونه ولري. د انسان د احساساتو پیژندنه به دا معنی لري چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول، په دقیق ډول سره خپل دغه احساسات وپیژني، د هغه سرچینه معلومه کړي، او په مناسب ډول یې اداره کړي. یعنی د احساساتو پیژندنه چې زموږ ساسي د نن ورځې لوست هم دغه موضوع ده، دا معنی لري چې یو انسان څنګه خپل احساسات په دقیق او صحیح شکل سره وپیژني. مثلا کچیر خوش اوسي یا د خوشاله وي، د خوشحالي دی باید وپیژني چې د خوشحالي سرچینه چی شي. کچیر خفه اوسي، کچیر مثلا ځین وختونه زړتنګ اوسو، کله خفګان احساس لرو، باید د خپل احساس په دقیق ډول سره وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو، او لارې چارې زموږ سره باید اوسې چې څه ډول دغه احساسات یا دغه احساس په مناسب ډول سره موږ اداره کولای شو. نو د احساساتو پیژندنه همدغه ده چې په دقیق ډول سره خپل احساسات وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو، او وروسته یې اداره کړو. راځو دا چې په عاطفي روغتیا کې د احساساتو پیژندنه څومره اهمیت لري. یا په احساساتي دا چې موږ احساسات روغ اوسي، موږ رواني او ذهني حالات مو روغ اوسي، د احساساتو پیژندنه په دغه موضوع کې، په دغه روغتیا کې څومره اهمیت لري. تر هر څه مخکې ځان پوهاوی زیاتوي چې چې د خپل احساساتو پیژندل د ځان پوهاوي په وړاندې لومړنی ګام دی چې موږ یې پورته کړو. د دې لپاره چې د ځان پوهاوی زیات کړو یا ځان ښه وپیژنو، د دې لپاره اړینه همدا ده چې موږ او تاسې خپل احساسات وپیژنو. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه درک کړي، نو دوی بیا کولی شي چې خپل شخصیت، خپلې اړتیاوې او د ژوند په هکله هم خپل چلند یا خپله رویشه درک کړي. خپل احساسات چې وپیژنې، دی کولی شي چې خپل د شخصیت په جوړولو کې، خپل د اړتیاوو په پوره کولو کې او د ژوند په نورو مهمو چارو کې خپل هغه رویه کنټرول کړي. دوهم، د احساساتو مدیریت اسانوي. کله چې موږ او تاسې خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات ښه درک کړو، نو بیا وروسته کولی شو چې په ښه طریقه سره، په مناسب ډول سره موږ خپل دغه احساسات مدیریت کړو، یا یې په کنټرول کې ونیسو، اداره یې کړو، چې دا مهارت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو منفي او غیر ضروري عکس العملونه یا منفي او غیر ضروري احساسات موږ د خپل ځان څخه لرې کړو. په دریم قدم کې ذهني فشار کموي، چې په دې برخه کې د احساساتو پیژندل ډیر اړین دي. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه په ښه ډول سره اداره کوي، نو ذهني فشار، سټرس یا اضطراب کچه هم راکمیږي. مثلا که چیرې موږ خپل احساس وپیژنو، په یو موضوع باندې موږ پوهیږو چې دغه پیښې په وړاندې که زه داسې غبرګون وښیم یا که دا احساس زه لرم، نو دا احساس که چیرې زه وپیژنم چې د دې سرچینه داسې یو څه نه دي چې تر دې حده پورې زما احساسات یې راپارولي دي، یا تر دې حده زه یو منفي احساس لرم، وروسته د دغه احساس په مدیریت کې، یعنې که چیرې زه په ښه ډول سره خپل دغه احساسات چې زه لرم، د خپل حس په ښه ډول سره کنټرول کړم، په ښه ډول سره اداره کړم، نو دا زما ذهني فشار، هغه کوم فشار چې زما پر ذهن باندې پروت، هغه کوم سټرس یا ویره یا اضطراب چې زه لرم، هغه مرسته کوي چې هغه د هغه کچه راټیټه شي. او دا بیا مرسته کوي چې یو انسان، یو فرد یا یو کس د داخلي او بهرني فشارونو سره په ښه ډول سره مقابله وکړي. په څلورم قدم کې د ټولنیزو اړیکو ښه کېدل دي. د احساساتو پیژندنه یو نفر ته، یو کس ته، یو چاته د توان ورکوي چې د نورو احساساتو درک کړي او د هغو سره په مناسب ډول تعامل وکړي، چې دا بیا د دوستانه او ژورو اړیکو جوړېدو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنې که چیرې یو څوک خپل احساس وپیژني، د احساس د پیژندلو قابلیت په دې کې وي، وړتیا په دې کې وي، نو کله چې دی خپل احساس وپیژني، د یو پیش په وړاندې مثلا که دی خوشاله اوسي یا ډیر خفه اوسي یا په قهر اوسي، دی به کولی شي چې د نورو احساسات هم درکړي. که چیرې په قابل شخص یا یو بل نفر وویني چې ډیر خفه دی، خفګان دی، زه مثلا کوم دغه احساس ما تجربه کړی و، زه خپل احساس پیژنم او دغه احساسات ما په ښه ډول سره پیژندلی، نو زه کولی شم چې د مقابل نفر احساس په ښه ډول سره درکم، د هغه سره ښه رویه وکم، یا هغه مناسب رویه چې باید په هغه وخت کې د مقابل کس سره اوسې، هغه زه ترسره کړم، نو دا بیا د هغوی سره یو ښه تعامل دی چې موږ یې کوو، او زموږ سره مرسته کوي چې یو ډیر ښه دوستانه او یو ډیرې ژورې اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې رامنځته کړو. نو ځکه د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې هم مرسته کوي. د تصمیم نیولو وړتیا ښه کوي. د احساساتو درک د دې توان راکوي چې موږ خپل حالات او اړتیاوې په د خپل حالاتو او اړتیاوو په هکله ښه تصمیم ونیسو. دا به د ورځني د ژوند په ورځني چارو کې هم په تصمیم نیولو کې ډیر مهم دي. که چیرې موږ خپل احساسات وپیژنو، نو معلومه خبره ده موږ یادونه وکړه چې ذهني فشار، اضطراب، سټرس او دا بې ځای منفي فکرونه زموږ څخه لیرې وي، او موږ کولای سو چې خپل ورځنی چاره ته په ښه ډول سره ادامه ورکړو. نو ځکه موږ کولای سو چې یو ښه تصمیم هم ونیسو، یو ښه پریکړه هم وکړو، د خپل ورځنی چاره کې، په خپل ډیر مهمو موضوعاتو کې، په ډیر مهمو مسایلو کې موږ او تاسې خپل ښه تصمیم ونیسو. نو ځکه د تصمیم نیولو وړتیا هم ښه کوي او زموږ سره مرسته کوي تر څو په آرام فکر سره، په ښه ډول سره یو ښه تصمیم ونیسو. راځو دې ته چې موږ څنګه کولای شو خپل احساسات وپیژنو. تر هر څه مخکې تاسې باید خپلو احساساتو ته وخت ورکړئ. د ورځني ژوند په چارو کې د خپلو احساساتو لپاره ځیر شئ. مثلا په خپل هر ورځ تاسې کله چې ډیر خفه یاست، کله چې ډیر ژور خفګان لرئ، کله چې ډیر زیات خوشاله یاست، خپل هر د ورځې په جریان کې هر هغه احساس چې تاسې لرئ، هغه ته ځیر شئ، هغه ته دقت وکړئ، چې دا به مرسته کوي چې هر پیښه چې پر تاسو باندې اغیزه کوي، د هغې په اړه هم فکر وکړئ. نو په دې لومړی ګام د احساساتو د پیژندلو لپاره هم دا دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه اوسئ، چې کومه پیښه وسوه او د هغه په وړاندې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې راځي خپل احساسات یادداشت کړئ. خپل ورزنی تجربه او هغه احساسات چې تاسو د ورځې په جریان کې لري هغه په یو کتابچه کې ولیکي، چې دا کار بیا تاسو سره د مرسته کوي چې تاسو خپل جذبات ته یو واضح انځور ورکړي، هغه کوم احساسات چې تاسو لري هغه ته واضح شکل ورکړي او د هغو سرچینې په اړه هم فکر وکړي. خپل احساس چې کله تاسو یادښتوي په کتابچه کې دا کار حتما وکړي، چې دا کار بیا تاسو سره مرسته کوي هم خپل احساسات وپیژني همیشه درک کوي او هم دا غو سرچینې معلومي کوي. نو کله چې تاسو خپل احساس لیکي د ورځې په جریان کې تاسو باید دا غو سرچینې هم معلومه کړئ، د کمی پیشي د کم کار په مقابل کې تاسو څه ډول احساس درلود، ورپسې د ځان څخه وپوښتئ ولې زه دا احساس کوم، د دې احساس لامل څه دی، ولې زه دا احساس کوم، کما پیش وسو کم حالت سره زمخ سوچ مده احساس پیدا کی، د دې احساس پایلټ څه کېدلی سي، او دغه پښتني بیا تاسو سره مرسته کوي چې د احساساتو په درک کې تاسو ته ورتیا درکې، تاسو خپل احساسات شو پیژنې او شد درکې. ورپسې د نور سره خبرې وکي، هر ډول احساس چې تاسو لري خپل د باور وړ کسانو سره، خپل د دوستانو سره، خپل د کورنۍ نغړو سره خپل احساسات شریک کړي، او خپل احساسات په خبرو کولو سره د هغوی سره هغوی هم خپل مثلا کله چې تاسو خپل د دوستانو، خپل د کورنۍ، خپل د باور وړ کسانو سره خبرې کوئ د خپل احساساتو په حق له د بستاسو سره مرسته کوي، د خبرو په جریان کې دغه د احساس سرچینه هم تاسو ښکاره کوي. حتما مقابل لور تاسو پوښتئ چې د کوم پیښې په مقابل کې یا د تاسو د دې احساس د لودلو دلیل څه دی، نو په دې سره یو تاسو کولای شئ خپل احساسات د نور سره شریک کړئ، بل تاسو ته رامتیا احساس کوي او بل هم د خپل احساساتو سرچینه تاسو ته معلومه شي. مراقبه او ځان انعکاس وکړي، د دې څخه مطلب دا دی چې د ذهن آرام کولو او د خپل داخلي حالات د شپوهیدلو لپاره تاسو مراقبه وکړي. ځینې هغه فعالیتونه سره ورسوي چې هغه تاسو ذهن آرام کوي، مثلا مطالعه وکړي، مثلا موسیقي ته غوږ ونیسي، مثلا د یو چا سره خبرې وکړي، یا یاداشت ولیکي، یا خپل احساسات په حق لیکنی وکړي، خپل ځان ته لیکو لیکي، چې دا ټول سره مرسته کوي خپل احساسات وپیژني او په ښه ډول سره درک کړي. د احساساتو پیژندنه او د همدغه احساساتو مدیریت نه یوازې دا چې ستاسو د داخلي ارامتیا لپاره ډیر مهم دی، بلکې ستاسو په ټولنیز، مسلکي او شخصي اړیکو کې هم ډیر مهم دی او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل ټولنیز اړیکې، خپل مسلکي اړیکې او تر څنګ خپل شخصي اړیکې نوري هم پیاوړي کړي، او د همدغه مهارتونو زده کړه بیا د عاطفي روغتیا لپاره ډیره بنسټیزه اړتیا ده. نو د دې لپاره چې تاسو عاطفي روغتیا ته ورسیږئ، ذهني روغتیا ته ورسیږئ، سېږي رواني روغتیا ته ورسېږي، سکون، آرامتیا او خوشي ترلاسه کړئ، نو مهمه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپل احساساتو سرچینې وپیژنئ او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، چې دا تاسو ته ذهني آرامتیا، داخلي آرامتیا، سکون او هوساینه درکوي. تر څنګ لکه څنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړه، تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل د شکل تاسو خپل احساسات وپیژني، د نورو احساسات هم شه درکولای شي. کله چې مو د نورو احساسات شه درکړل، نو دا به تاسو سره مرسته کوي شی اړیکې جوړې کی، په ټولنه کې ډیر ملګری پیدا کی او ډیر ژورې اړیکې جوړې کی. په مسله کې برخه کې هم داسې تاسو هم خپل احساسات کنټرولولای شئ، ځکه تاسو خپل احساس پیژنئ چې د کومې پیښې په وړاندې تاسو عکس العمل څه ډول دی. نو دلته که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، که چیرې داسې یو پیښه مثلا کوم واقعیا که بیا ځلې تاسو پیښ سو، تاسو په پوهیږئ چې زه دا پیښې په وړاندې داسې یو عکس العمل ښکاره کوم، نو کله چې راتلونکي کې هم هغه پیښه بیا ترسره کیږي، تاسو په دې وخت کې خپل احساس شو مدیریت کولای شئ، شی کنټرولولای شئ، چې دا هم په مسلکي برخه کې او هم په شخصي برخه کې تاسو سره مرسته کوي تر څو شی اړیکې جوړې کړئ. نو په پایله کې به تاسو یو ښه آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ. راځو د ورځنی احساساتو ژورنال تاسو لپاره یو فعالیت لرو. د دې فعالیت کې به تاسو د خپل ورځنی احساساتو د ژورنال د جوړوي، چې تاسو به خپل د ځان لپاره یو کتابچا اخلي. په هغه کتابچې کې تاسو هر ورځ د خپل احساساتو په حق لیکنه وکړي، که چیرې تاسو هدف دا وي چې تاسو ذهني روغتیا ته ورسیږئ، نو د هر لوست په پای کې کوم فعالیت تاسو درکو هڅه وکړئ چې هغه فعالیت ترسره کړئ. نو اول تاسو یو کتابچه راواخلئ، په هغه کتابچه کې د نن ورځې څخه تاسو شروع وکړئ. هر ورځ څو دقیقې خپل د ځان لپاره وخت ورکړي، خپل احساسات په حق لیکنی وکړي. هر ورځ تاسو دا څو پوښتنې تاسو ځواب ورکړي، چې نن تاسو څه احساس کاوه، د ورځې په جریان کې هر ډول احساس چې تاسو درلودي په همدغه ژورنال یا په همدغه کتابچه کې ولیکئ چې نن تاسو څه احساس درلودي، د دې احساساتو لامل څه و، تاسو ولې دا احساس درلودي او د دې احساس لامل څه و؟ یعنی کومه پیښه، کومه خبره، کومه واقعه ستاسو سره پیښه شوې وه یا ستاسو سره مخ شوي یاست چې تاسو دا احساس درلودي؟ ورپسې ستاسو غبرګون څه ډول و؟ یعنی د دغه پیښې په وړاندې یا د دغه که چېرې تاسو کومه خبره اورېدلې وي، د یو موضوع څخه خبر شوي یاست او تاسو د هغه په وړاندې څه ډول احساس درلودي، څه عکس العمل مو درلودي، څه ډول عکس العمل مو یا غبرګون مو ښکاره کړی وي، هغه ولیکئ. او په پایله کې دا چې که چیرې په راتلونکي کې تاسې په همدغه حالت کې اوسئ یا په همدغسې پیښه بیا ستاسو سره پیښ شي، همداسې احساس بیا ځلې تاسې وکړئ، نو تاسې به هغه مال څه ډول چلند کول غواړئ؟ همدغه پوښتنې ته ځوابونه ووایاست او دا فعالیت حتما ترسره کړئ چې ستاسو سره تر یوې حده په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نن کې هلی میومنې درنو زده کوونکو، هلی د چروغه جوړ به استا وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې. تاسو ټول ته د نن ورځې البسته چرغلاست هم چې نن مو موضوع د بدن او احساسات په حق لده. دا چې زموږ بدن او زموږ احساسات څه ډول د یو بل سره اړیکې لري او څه ډول پر بل باندې اغیز پرېږدي، پر همدغه موضوع باندې به وژغیږو او دغه موضوع اړوند به معلومات لسته راوړو. نو د تل په څیر نن ورځ هم هیله لرم چې د لوستو اخرنی شي بوره سره مال پاتې سي او د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل د نن ورځې درس پیل او چې بدن او احساسات مو موضوع ده. د بدن او احساسات ترمنز اړیکې ترځو. بدن زموږ بدن او زموږ احساسات یو د بل سره ډیر نږدې اړیکې لري، ډیر نږدې پر بل باندې هیزي پرېږدي او یو پر بل باندې خپل تاثیرات لري. زموږ احساسات نه یوازې دا چې زموږ پر ذهن باندې تاثیر پرېږدي یا زموږ پر ذهن باندې تاثیر کوي، بلکې د بدن په مختلفو برخو باندې هم خپل فزیکي اغیز څرګندوي، خپل فزیکي تاثیرات لري زموږ په بدن باندې. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو یا کله چې موږ یو احساس لرو، نو زموږ بدن هم هغه ته ځانګړي عکس العملونه شي، چې دغه اړیکه د انسان لپاره یوه ډېره مهمه او یوه ډېره طبیعي موضوع ده چې د خپل احساساتو پیژندنه او اداره وکړي. مثلا کچیر موږ د خوشی احساس ولرو یا خوشاله اوسو، نو معلومدار خبر ده چې زموږ په بدن کې انرژي زیاته وي، موږ پر انرژي مو په بدن کې زیاتیږي، زړه مو هم ښه ډول سره فعالیت کوي، زړه مو خوشاله وي، خپل فعالیت ته ښه ادامه ورکوي او د عضلاتو آرامي احساس هم راوځي. یعنی زموږ د بدن هر غړی، هر عضله ډیره آرامه وي. مګر کچیر موږ د غصه احساس ولرو، مثلا د زړه درزا مو زیاتیږي د غصه یا قهر په وخت کې، زموږ د زړه ضربان یا زموږ د زړه درزا ډیره زیاته وي، د وینې فشار مو هم لوړیږي، عضلات مو سختیږي، په ځنګړې توګه زموږ د لسونو عضلات چې دی هغه زموږ د لاس او د غاړې عضلات د قهر یا د غصې په وخت کې سختیږي. دا هغه فزیکی تاثیرات دي چې زموږ احساسات زموږ په بدن باندې پرېږدي. کچیر خفه اوسو یا د خفقان احساس ولرو، نو په دې وخت کې ستړیا او د انرژي کمښت زموږ احساسو په خپل بدن کې، نه بدن مستړی او انرژي مو کم وي، خپل ورځنی چاره په شپه انرژي سره او په ډول سره نسو کولای هغه سره ورسو. معمولا خوب مو کم وي یا ډیر زیات وي، خوب یا ډیر کم وي، یعنی دا یو د خوب زیاتوالی یا د خوب ډیر کموالی دواړه یو غیر نورمال حالت دي. کچیر یو انسان ډیر بيدیږي یا د حد زیات څخه خوب لري یا هم هیڅ خوب نه لري، نس کولای چې بده، په دوه حالاتو کې انسان یو غیر نارمل وضعیت لري چې دا د احساسات اغیزه د چپړ د باندې پرېشت. کله چې هم اشتها مو ډیره کم وي، یعنی خفقان زموږ احساس او زموږ اشتها او زموږ خوب دواړه اغیزمنوي. د معدې فشار یا د معدې درد هم زیاتره وخت زموږ د معدې فشار یا زموږ د معدې درد هم دا هم دغه د خفقان احساس دا هغه زموږ د احساساتو یو بل تاثیر دی زموږ پر بدن باندې. کچیر ویره ولرو یا استرس یا استراب مو ډیر وي په بدن کې، نو زړه مو ډیر تیز درزیږي، یعنی د زړه درزا مو ډیر زیات وي، د لاسونو پښې خوله کېدل یا یخوالی، کله چې د ویرې احساس کوی مو بدن ډیر ګرم سي، د بدن د حرارت درجه مو ډیر لوړه سي، لاسونو پښې مو ډیر خوله کوي. مګر کچیر زیاتره وختونه بیا په دغه حالت کې یا زموږ د لاسونو پښې ډیر یخ یا بدن مو د یخوالی احساس مو شکو په بدن کې، نو دا بیا د ویرې یا د استرس هغه تاثیر دي زموږ پر بدن باندې. د دې تر څنګ د معدې استراب یا د نفس اخیستلو ستونزه هم پیښیږي. که چیرې مثلا موږ ډېر ویرېدلی اوسو یا سټرس مو ډېر زیات وي، نو په معده کې هم ځینې نورمال غیر نورمال وضعیت موږ لرو، او یا مو هم نفس یا سا چې ده هغه اخیستلو کې موږ لږ ستونزه پیدا کوو. بل هم د شرم احساس دی. د شرم د احساس په وخت کې زموږ معمولا مخ ډېر سور کیږي یا مخ سور سي، د رنګ بڼه مو بدلیږي، بدن کې هم د ګرمۍ احساس پیدا کیږي، بدن تودوخه مو زیاتیږي، د زړه ضربان مو تیزیږي، زړه مو ډېر ژر یا ډېر چټکی سره غورځي، درزای ډېره زیاتی، بدن مو ډېره ګرم وي، مخ مو سور کیږي. د هغه د شرم د احساس تاثیرات زموږ پر بدن باندې، زموږ د بدن پر غړو باندې. رازو دې ته چې څنګه د بدن زموږ د احساساتو ښودنه کوي. زموږ د بدن عضلې څه ډول زموږ احساسات سره زموږ په بدن باندې اغیزه پرېږدي. دغه جملې څخه موږ او تاسې مثلا وویل، د غوسې په وخت کې، د شرم په وخت کې، د ویرې یا سټرس په وخت کې، یا هم د خوشي په وخت کې، زموږ بدن څه ډول عکس العمل ښيي، چې دغه تاثیرات مو وویل، چې دغه احساسات مو څه ډول پر بدن باندې خپل اغیزې یا تاثیرات پرېږدي. اوس رازو دې موضوع ته چې بدن د احساساتو شودنه څنګه کوي. لومړی د عضلاتو حالت دی. احساسات مثلا غوسه، فشار یا سټرس، کچیرې غوسه ولرو، کچیرې مثلا په قهر اوسو، یا مو فشار په بدن باندې، یا ډېر د فشار یا سرګردانۍ احساس کوم، یا مو سټرس ډېر وي، یا سټرس لرو، یا استراب لرو، نو په دې وخت کې د عضلاتو سختېده یو هغه حالت دی چې مثلا په دغه د احساساتو په جریان کې موږ دغه حالت سره مخ کېږو. د بدن عضلې مو خصوصا زموږ د لاسونو عضلې، زموږ د غاړې عضلې چې دي، هغه ډېر سختېږي. نو د دغه سختېدو، د دغه عضلاتو سختېده موږ د ښکاره کوي چې څه ډول د زموږ احساساتو زموږ د بدن په د عضلاتو باندې تاثیر پرېښېدي. بل هم تنفس یا سا اخیستل دي. د خوشحالۍ په وخت کې، د آرامۍ په وخت کې، یا هم د غوسې یا قهر په وخت کې، تنفس خپل خاص حالت لري. یا دغه احساسات زموږ پر بدن باندې، زموږ پر تنفس باندې، یا تنفسي سیستم باندې خپل اغیزه پرېږدي. مثلا که چیرې په غوسه کې یو، موږ یا قهر یو، نو په دې وخت کې زموږ تنفس چې دی، یا سا اخیستل چې بوده، هغه ډېره تیز او ژوره وي. نو ورپسې هم د زړه درزا ده. کله چې یو څوک ویرېدلی وي یا ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، نو د زړه ضربان چې دی، یا د زړه درزا چې ده، هغه زیاتیږي. ورپسې د پوستکي عکس العمل دی. د پوستکي رنګ او تودوخه د احساسات په وخت کې خپل بدلون کوي، لکه د شرم پر مهال باندې سوریدل. زیاتره اوقات که چیرې موږ قهر وسو یا بیریدلی وسو، نو په دې وخت کې زموږ د بدن پوستکي چې دی، هغه سور رنګ ته اوړي، یا سور رنګ ځان ته غوړه کوي، کله کله ژړ سي یا ډېر سپین سي. یعنی زموږ بدن پوستکي چې دی، هغه خپل د نارمل رنګ څخه بدلیږي، رنګ یې بل رقم کیږي، مثلا ژړ کیږي یا سور کیږي، یا هم ژړ کیږي. نو په دې وخت کې هغه زموږ د احساساتو تاثیر د زموږ پر پوستکو باندې تاثیر پرېښېدي. بل هم د پوستکي، یا د زموږ د بدن تودوخه ده، چې د شرم په حالت کې، د ویرې په حالت کې، یا د قهر په حالت کې، زموږ د بدن تودوخه چې ده، هغه زیاتیږي. دلته مو هم عضلات سختیږي، هم په تنفس کې یا په ساه اخیستلو کې تغییر راځي، هم د زړه درزا چې ده، هغه د نارمل حالت څخه اوړي، غیر نارمل حالت کې، یعنی د زړه درزا چې مو ده، هغه ډېره زیاتیږي. په پوستکي یا د بدن په تودوخه کې مو هم تغییرات راځي. نو دا په دې ډول سره زموږ بدن د احساساتو شودنه کوي. رازو دا چې څنګه د بدن او احساساتو اړیکه چې د هغه قوي کړو، یا څه ډول د بدن او احساساتو اړیکه موږ کولای سو قوي کړو یا هم ټینګ کړو. اول نقطه ته دا رازو چې د بدن علایم ته ځیر اوسئ. تر ټولو مهم دا دی چې تاسو خپل د بدن هغه علایم چې دوی د احساساتو په وخت کې ښکاره کوي، تاسو هغه ته پام وکړئ او هغه ته ځیر اوسئ. کله چې یو ځانګړی احساس تجربه کوي، د خپل بدن عکس العمل ته پام وکړي. مثلا موږ یو خاص او ځانګړی احساس لرو، یا ډېر خوشاله یو، یا ډېر په قهر یو، یا ډېر په غوسه کې، یا ډېر خفه یو، نو په دې وخت کې تاسو خپل د بدن عکس العمل ته ډېر پام وکړي، چې دا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل احساساتو سرچینه هم وپیژني. مثلا متوجه اوسئ، که چیرې تاسو ډېر په قهر یاست، متوجه اوسئ ستاسو د بدن کوم غړي کې غیر نارمل وضعیت ګرځي. ستاسو د بدن یو غړي، مثلا سا اخیستل مو ژوول، سا اخیستل مو څه ډول کیږي، په دې وخت کې تاسو متوجه اوسئ. د بدن تودوخې ته توجه وکړئ، چې د بدن تودوخه مو کمیږي که زیاتیږي. تاسو حتماً د ډېر یخوالی احساس کوي، هم د ډېر ګرمۍ احساس کوي، نو دا عکس العملونه ته لومړی نقطه یا لومړی ټکی همدا دی چې تاسو د خپل ځانګړی احساس په وخت کې خپل د بدن عکس العمل ته، خپل د بدن غړو ته متوجه اوسئ. ورپسې ژور تنفس وکړئ، یا ډیره ژوره ساه واخلئ. د ژور تنفس تمرین کول بیا د بدن او ذهن پر مولي کې سمر سره مرسته کوي، فشار مراکموي، یا هم استراب یا سټرس چې دی هغه راټیټوي. څنګه مثلا کچیر تاسو سټرس لري یا پر تاسو باندې ډیر فشار او سي ذهني نارامتیا لري، نو دوهم قدم کې تاسو هڅه وکړئ چې ژوره ساه واخلئ. همدغه ژوره ساه سره مرسته کوي ترسو بدن مو آرام او سي ذهن مو آرام سي، تاسو سکون پیدا کوي، تر څنګه هم هغه سټرس یا فشار چې پر تاسو باندې دی هغه هم راکم کړي. ورپسې هم فزیکی فعالیت دی. فزیکی فعالیتونه ډیر وکړي، مثلا ورزش وکړي. د ورزش چې دی هغه به د بدن د احساساتي فشار په کمولو کې ډیر مرسته کوي زموږ سره، او مثبت انرژي زموږ په بدن کې زیاتوي. معمولا چې کله موږ فزیکی فعالیتونه ډیر وکړو، یا د قهر په وخت کې، یا خصوصا تاسو کله چې منفي احساسات لرئ، یا مثلا ډیر قهر یاست، یا خفه یاست، یا په غوسه کې یاست، تاسو هڅه وکړئ چې خپل فزیکی کارونه چې دي فزیکی فعالیتونه ډیر کړئ. مثلا تاسو ورزش وکړئ، چې همدغه ورزش کول بیا نیم ساعت یا شل دقیقې ستاسو سره مرسته کوي. دغه ورزش کول تر څو هغه کوم فشار چې پر تاسو باندې دی، هغه کوم ذهني نرموالی چې ستاسو سره دی، هغه د هغه کچه راټیټ کړي، او کولای شي چې تاسو ته آرامتیا درکړي. مراقبه او یا هم یوگا وکړئ. دا فعالیت به د بدن او ذهن ترمنځ باندې اړیکه ډیره قوي کوي، او د احساساتو په مدیریت کې هم زموږ سره مرسته کوي. یوگا کول یا هم مراقبه کول، د مراقبه کولو څخه مطلب تاسو مثلا ژوره ساه واخلي، یا ځینې داسې حرکات یا داسې فعالیتونه تاسو سره ورسوي چې ستاسو د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه پیدا شي. چې یوگا یې ډیر ښه مثال دی. د یوگا فعالیتونه ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه رامنځته کړئ. ستاسو زیاتره د بدن د هر غړي تمرکز چې هغه ټول ذهن تر ټولې شي، او ستاسو پر ذهن باندې ستاسو د ذهن سره اړیکه ټینګوي، چې بیا تاسو کولای شئ خپل احساسات په شډول سره وپیژنئ. تاسو د یوگا کولو په جریان کې پوهیږئ چې احساس مو د کوم ځای سرچینه اخیسته ده. دا به ستاسو سره د احساس په مدیریت کې مرسته کوي، چې تاسو خپل احساس کچیر په غوسه یاست، غوسه مرکب شي، کچیر خفه یاست، تاسو ته څه اندازه د خوشی احساس درکوي، او تاسو ته آرامتیا درکوي. پنځم قدم کې تاسو د خپل احساساتو په اړه خبرې وکړئ. مثلا خپل باوري ملګری، یا هغه باوري کسان، یا باوري د کورنۍ غړي چې تاسو د هغه سره ډیر اړیکه ټینګوي، او کولای شي مثلا خپل ځان د هغه سره ډیر په امن کې احساسوي، تاسو د خپل احساساتو په حق د هغه سره خبرې وکړئ. چې دا هم یو بل لاره ده چې تاسو د بدن او ذهن په دواړو کې ارامتیا رامنځته کوي، او ساسره مرسته کوي چې تاسو خپل هغه کوم بد یا منفي احساس چې دی هغه د منځه یوسي، او ستاسو بدن او احساسات دواړه ارامتیا ته ورسیږي. دا هغه پنځه مهمې لارې دي چې تاسو کولای شئ د خپل بدن او احساساتو ترمنځ اړیکه ټینګه کړئ، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، چې د احساساتو په مدیریت سره کولای شئ هغه ستاسو د بدن فزیکی روغتیا چې ده هغه ته هم ګټه رسوي. نو په پایله کې دا وایي چې بدن او احساسات دواړه یو د بل سره ژور تړاو لري، یو د بل سره ډېر نږدې اړیکه لري. موږ زیاتره مثالونه دلته ویل چې هغه احساساتو له امله ستاسو پر بدن باندې هم ځینې بدلونونه راځي ستاسو په بدن کې، او دغه احساسات ستاسو په بدن باندې اغیزې پرېږدي. په پای کې بیا هم یو فعالیت لرو. تاسو یو ساده پوښتنلیک جوړ کړئ، خپل ځان څخه وپوښتئ. کله چې تاسو خفه یاست، نو ستاسو بدن څنګه عکس العمل ښکاره کوي؟ تاسو ځیر اوسئ. که چېرې تاسو خفه اوسئ، ستاسو بدن کوم عکس العمل ښکاره کوي؟ دې پوښتنې ته ځواب ووایئ خپل په همدغه پوښتنلیک کې. بل د خوشي پر مهال باندې ستاسو د بدن احساس څه ډول وي، یعنې په بدن کې کوم تغیرات راځي، او تاسو څنګه خپل بدن د غوسې په مهال باندې آرامولی شئ. همدغه پوښتنو ته ځواب ورکړئ، د فعالیت سرته ورسوي چې ستاسو سره د احساساتو په مدیریت کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.